द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا د نندنه هیورز 2018 کال د نومبر 28 نیټه دا وخت شوه دی په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام 5 نیمه او په واشنگتن ډی سی کې د سهار 8 بجې دی د ډیوا یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې با په یو شمیر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لاول سرټکی
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او د سنیټ غړو په یاد هیواد کې خبريالانو ته په غواخونو او بلوچستان صوبه کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې خودلې د سنیټ غړي ستاره ایاز وای
مونږ اوس کمې چې تلم په بلوچستان دا غنټه چې مونږ د فرینډ بیسټ کړی دي نه د هغه ځای حالات ډېر زیات خراب دي
د احتساب یو عدالت د پاکستان د خزانه اوسنۍ وزیر اسحاق ډار د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې اشتهاري مجرم ګرځولې ښاغلی ډار د علاج لپاره په لندن کې د په نوموړي تور د څنګه 801 میلیونه روپۍ جمع کړې دي
د خزانه پر وزیر په دغه مقدمه کې د وطن څخه فردي جرم عائد کړی شوی دی او د دوی د ناقابل ضمانت د نیولو وارنټ هم جاری کړی شوی دی
او د پاکستان ستر محکمې په اسلام آباد کې د تنروا مذهبي ډلو په روان احتجاج باندې خبر اخیسته سپریم کورټ ویلي حکومت دی ورته د درویشتم د نومبر پورې رپورت ورکړي
د ستر محکمې دوه کسیز بنچ په دې غوسه سرګند کړی دا چې څنګه یو څو زره خلکو په لکونو خلکو تګ راتک محدوده کړی دی
سټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو تفصیلي خبرونه
د پاکستان د سنیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټې په بلوچستان ایالت کې د انساني حقوقو څخه د سرغړونو او په خیبر پښتونخوا کې د یوې ښځې د سپکاوي په اړه د قانوني ګام اخیستلو غوښتنه کړې ده یادې کمیټې د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې د وژل شویو کسانو او په دغه سیمه کې د خراب بشري حالت په اړه اندېښنې ښودلې د عوامي نېشنل ګوند سره تړلې د کمیټې خزینه غړي ستاره ایاز ډیور رادیو ته ویلي چې دغه اندېښنو په اړه به سبا په سنیټ کې غونډه کوي چې ورته د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې ده
د پاکستان احتساب عدالت د ملک د مالیاتو وزیر اسحاق ډار د بدعنوانۍ په یوه مقدمه کې اشتهاري مجرم ګرځولې نن د اسحاق ډار پر ضد د خپلو وسایلو نه زیاتو 801 میلیون روپو جایدادونو جوړولو په حقله د کیس اورونې په موقع د احتساب عدالت تفتیشي افسر عدالت ته وویل چې د نیب یوې ډلې د خزانې د وزیر د لاهور او اسلام آباد د کورونو معاینه کړې دې نفس چې کله د هغه پر ضد د ناقابل ضمانت د گرفتاری وارن جاری کړی شو د تفتیشي افسر وینا وه چې اسحاق ډار ځان د گرفتاری نه بچ کولو لپاره لندن کې ایسار دی
د افغانستان په حق له نړیوال بانک په نوي اقتصادي راپور کې اټکل شوی چې دغه هیواد اقتصادي وده به د تیر کال په پرتله پر روان میلادي کال کې 2.6% ته لوړه شي د نړیوال بانک د راپور له مخې تیر کال د افغانستان اقتصادي وده 2.2% وه د نړیوال بانک د راپور له مخې سږ کال د تیرې سوي کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان ملي عواید 14% زیات شوي دي د نړیوال بانک په دغه راپور کې ویل شوي دي چې کچیر امنیتي وضعیت د اوسنیو شرایطو په پرتله خراب نه شي نو اټکل کیږي چې د 2023 کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3.2% ته لوړه شي
د افغانستان نه یو بل خبر د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هغه پاکستانی وارداتي مالونه چې د دغه هیواد افغانستان ته د سپین بولدک او تورخم د لارې واردېږي لاول با په افغانستان کې د پاکستانی لارو بیلول کیږي او وروسته با په افغاني موټرو کې نور سیمو ته لیږل کیږي د ترانسپورت سرپرست وزیر حمید تهماسی د نهي پورز په کابل کې خبريالانو ته وویل چې صدر غنی په دې وروستو کې د ترانسپورت د سېکټر د ملاتړ لپاره یو فرمان جاری کړی وو په دغه فرمان کې هغه مالونه چې د پاکستان افغانستان ته په پاکستانی لارو کې واردېږي لاول با په ننګرهار او قندهار ولایتونو کې بیلول کیږي او بیا با یې په افغانی لارو کې نورو ولایتونو ته لیږل کیږي او د سیمینا یو بل خبر د مذهبي تنظیمونو لخوا اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ختمولو د پاره مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د فوز را بللو خبره کړې ده بلخوا د پاکستان ستري محکمې هم د دې نوټیس اخیستې ده تیر ول سورزونه تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک تنان اسلام آباد فیض آباد کې احتجاجي ناسته کوي چې لوجه د اسلام آباد او راولپنډي ښار مرکزی سړکونه تړل شوې دي اورنګزیب خان په لن تفصیل راکړي
د پاکستان ستر محکمې هم د احتجاجي ناستې نوټس اخیستې دي او داخله او دفاع سیکرټرانو تر څنګ اسلام آباد انتظامی او پنجاب پولیسو نه په دو ورځو کې جواب غوښتې دي. د ستر محکمې دوه کسیزه بینچ په دې غوسه څرګند کړې ده چې څنګه یو څو زره خلکو په لکونو خلکو تګ راتګ محدوده کړې دي. د عدالت وینا وه دستور آرټیکل 14 او 15 د خلکو آزادۍ سره تګ راتګ په حق لدی. د دوه کسیزه بینچ جسټس فایزیسا وینا وه چې د احتجاجي ناسته کې د نور خلکو په حق کوم ټکی او ژبه استعمالیږي د هغې نښو مذهب اجازت ورکوي او نه قانون. بلخوا مخالف ډلو مشر خورشید شاه حکومت ته ویلي دي چې دا احتجاجي ناسته ختمولو لپاره پوسټ سره خبرې وکړي. د ستر محکمې نوټس نه وړاندې اسلام آباد های کورټ هم حکومت ته زیارت ورځ پورې وخت ورکړی دی چې هر حال د احتجاجي ناسته ختمه کړي. خو بلخوا حکومت دا دریځ خپل کړی دی چې مذاکراتو د لارې مسله هوارول غواړي. نن راولپنډي ښار تاجرانو هم حکومت پر ضد مظاهره کړې ده او ویلي دي د احتجاجي ناستې له وجې حکومت لارې تړلې دي چې له وجې یې د دوی کاروبار ختم شوی دی. اورنګزیب خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان د ناقرار صوبې بلوچستان د کیج ضلع په تربت سیمه کې د اف سي ځواکونو په عملیاتو کې دوه ترهګر او یو عسکر وژل شوي او درې عسکر ژوبل شوي دي. امنیتي سرچینې وایي عملیاتو کې د اف سي ځواکونو د ترهګرو د ولکې نه تختول شوي 13 کسان هم راخوشي کړي چې 14 پکې غیر ملکیان دي. تربت د بلوچستان هغه سیمه ده چې په تیرو ورځو کې د 10 وژل شوو کسانو مړی موندل شوي.
د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریې مشر بشار الاسد د سوریې د شخړې د سیاسي حل لپاره د دوشنبه پورس په سوچي خار کې خبرې کړې دي. دواړو هیوادونو د سه‌شنبه پورس د دغو خبرو په اړه معلومات ورکړي دي. زموږ همکار عدنان رشید متر خبروي.
کریملین او د شام خبری ایجنسی سنا د رپورټونو تر مخه پوتن غنی چې په شام کې به ډیر زر پوځي عملیات ختم شي. دغه رپورټونه وایي پوتن د ترهګرو پر ضد جنگ غټلو باندې بشار الاسد ته مبارکي هم ورکړي. د روس میډیایي رپورټونو تر مخه خغلی اسد د ګل پورس سلور غنټو پورې په سوچي کې وو. خغلی اسد په دې باور لري چې د جنگ صورتحال باوجود مشران کولی شي چې سیاسي پرمختګ مخ په وړاندې بوزي. دوه کاله وړاندې هم بشار الاسد هغه وخت روس ته ورغلی وو کله چې روس د شام حکومت سره د مرستو لپاره پوځي عملیات شروع کړل. کریملین وایي پوتن اراده لري چې د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ سره او د قطر امیر سره په دې اړه خبرې وکړي. په شام کې روان شخړو د لاسه تر اوسه 1 کروڑ او 26 لک خلک بې کوره شوي چې پکې 350 لک کډوال په ګاونډي هیوادونو کې اوس ژوند کوي.
جنوبی کوریا او جاپان د امریکا د هغه دریز هرکلی کړی چې وایي د شمالي کوریا حکومت به د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په ډله کې شامل کړي تر څو په دغه حکومت باندې سیاسي فشار نور هم زیات شي. د جنوبی کوریا د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ وویل چې دغه دریز څخه څرګندېږي چې دا به د شمالي کوریا د بی اټومي کولو په لار کې د نړیوالې ټولنې یو غړ پریکړه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ لسپین ماڼۍ څخه وویل چې دا کار باید ډیر مخکې شوی وای. ټرمپ د پیونګ یانګ حکومت د وژونکو حکومت په نامه یاد کړ. د شمالي کوریا په اړه د ټرمپ دغه نوې دریض بل سې شنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا اعلان شي. تر اوسه پورې د ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په لیست کې یوازې 3 هیوادونه ایران، سوریه او سودان دي.
د امریکا چارواکو د ایران لخوا داسې هڅې په ګوته کړي چې ایران په منځني ختیځ کې د خپل اثر زیاتولو کوششونه کوي. په واشنگټن کې د مالیاتو چارواکو پرون د ګل پورس داسې هڅې ښکاره کړي دي او په ځینې کسانو او کمپنیانو باندې بندیزونه هم لګولي. په دوی کې دوه په جرمني کې دي او د ایران انقلابي ګارډز او القدس فورس سره تعلق لري. دوی وایي ایران به د جرمن کمپنیانو په مرسته داسې سامان راغوښتو چې ایران ته پی په خرڅ پابندي ده.
د نایجیریا په شمال ختیځ کې د سه‌شنبه د ورځې سهار وختي یو ځانوژونکي په جماعت برید کړی چې په ترڅ کې لږ تر لږه 50 کسان وژل شوي دي. برید د ادماو ایالت د موبی خار په جماعت کې هغه محل رامنځته شو کله چې خلک د سهار د لمانځه لپاره پکې راټول شوي وو. دمګاړي چا د برید پړه په غاړه نه داخستي خو دې ته ورته بریدونه په دغه هیواد کې تل د بوکو حرام ډلې تر سره کړې دي. د بوکو حرام ډلې د نایجیریا د حکومت پر ضد د خپل اتکلن جګړې پر مهال تر 10 زرو زیات کسان وژل دي.
تیره هفته انډونیشیا د ملک اوسیدونکو ته اجازه ورکړې وو چې د هر عقیدې خلک په خپل شناختی کارت کې د غټو مذهبي عقیدو نه علاوه هم د نورو عقیدو ذکر کول شي. خو رپورټونه وایي انډونیشیا کې اوسیدونکو احمدیانو د پاره دا قانون هغه شان برابر نه دی. په 1980 کې د انډونیشیا علما کونسل احمدیان بې لارې ګرځولي وو او دوی ته به ریاستي شناختی کارتونه هم نه ورکړی کېده. خو د تیرې میاشت حکومتي اعلان سره خلکو کې دغه تمه راجوندی شوې وه چې اوس به احمدیان هم د انډونیشیا برخه ګڼلی کیږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو او قدرمن اوریدونکو، تاسو د خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اورئ. دا د امریکا غږ ډیوا ده. او سم راځو د دې یو ساته خبری خبرونه لمړنی راپور ته. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او د سینیټ غړو په یاد هیواد کې خبريالانو ته په غواخونو او بلوچستان صوبه کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېخنې خودلی. له اسلام آباد نه پرې د ډیوی خبريال پیر ولایچا دا راپور چمتو کړی.
دا عوامی نشتلګون سره تړاو لرونکي د سینیټ د قائمه کمیټې زنانه غړې ستارایا زوی چې دوی په رستو کې د خیبر پښتونخوا ډی ای خان سیمه کې د ویجنې د بیزتې د پیښې هم نوټس اغستې دي او سبا لکیدونکې غونډه کې به دا معامله هم راوچتول شي.
بیا موږ د ډی ای خان والا مسله هم په ټوچه تکړه او بیا یو خلک سوځېدل د هغه او بلوچستان کې چې دا کوم محلات روان دي هیومن رائټس وایلیشن کولاو روان دي او موږ اوس کومې سیستم هم په بلوچستان دا غنډه کې موږ ډیفرنٹ ویزټس کړی دي نه دا هغه ځای حالات ډېر زیات خراب دي. نو په هغه باندې خبره او شو اوس هیومن رائټس ډپارټمنټ او فاینانس ډپارټمنټ ټول برغواړو چې په دې باندې او سره سره به من کمیشن چې هغه تر اوسه په فعال باندې کار نشي کولای څه بچی دي دې باندې یو میټینګ کوي ورسره دوی دغه چې دینه هغه بده دی ای خان ته شو د بلوچستان کې چې دا کوم حالات روان دي په هغه باندې سپریټ میټینګ
کمیټې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لوړپوري حکومتي چارواکو ته د بشري حقوقو د سرغړونو سره تړلې دغه معاملات په اړه د سپیناوي لپاره سبانه غونډه پړواندې حاضرې دوه هدایت کړې دي. د اړګړي ښکار بلوچستان ایالت کې د خلکو په زور به درکه کېدو او د دوی د مړو د منډلو لړۍ د ډیر وخت راهسه دوام لري. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو د دې پړپ فوزي استخباراتي ادارو اچوي او د پاکستان سترې محکمې هم بلوچستان امنیت کیس فیصله کې د جبري بې درکه کېدلو واقعیاتو ذمہوار په یاد ایالت کې امنیتي ادارې ګرځولې وي. خو صوبایي او مرکزی حکومتونو بیا د پاکستان فوز دا تورونه ردوي. پروستو کې ډیر اسماعیل خان کې د یو ځای جینیا د بیزته او بیا د دې ویډیو د خوریدو ته هم سخت برګون پلیدو کې راځي او نن د متاثر جنې کوروالو په خور های کورټ یا ستر عدالت ته ورکړل شوی یو خاص کې د پیخي تفتیش د عدالتي لارې کولو خاص کړي دي چې پکې د ریس خپل کړي شوی دي چې متاثر جنې پرور باندې مخالفینو د دوی د زنانه سره تړاو الزام لګولې او بیا د ځای جرګې د فیصلې د لارې متاثر کورنۍ باندې اخودل شوی 3,00,000 روپۍ هم دوی ورکړي دي. خود دې باوجود د دوی مخالفینو دغه متاثر جنې نه یوازې بیزتی کړي ده، خود دغه پیخي ویډیو هم خوره کړي ده. دغه پیخي په سر په خیبر پښتونخوا کې واکمن د تحریک انصاف ګوند د کامی سملی غړي داور کونډي هم د خپل ګوند په صوبایي وزیر امین الله ګنداپور باندې د ملزمانو د ملاتړ کولو تورونه لګوي او متاثر کورنۍ هم د الزام لګوي چې د دوی مخالفین ډیر زورور دي او د دوی جون د خطر سره مخ دي. خو د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر داوه کړی چې د پیخه کې ککړ ټول ملزمان گرفتار کړی شوی دي او دا چې دوی بغیر د سفه شار نه په آزادانه توګه د پیخه پلټنې کوي. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دا سمور د ویب پاڼه پته ده www.voadiva.com. دا ټوئیټر آی ډی دا @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا دا ګران اوریدونکو، څو ورځې وړاندې په ډیرا اسماعیل خان کې په ګرمټ کلی کې چې یوې تنکۍ جنۍ سره کم زیاتې شوې وو او هغه بې ستره په لارو کوڅو کې ګرځولې شوې وه، د دې کیس په حقله چې کلا سماجی ټولنو او د انساني حقونو فعالینو لخوا اوازونه راپورته کړی شو، نو پېښور های کورټ کې هم نن د دې کیس اورونه شوې ده او د اورونې په موقع پیښور های کورټ مقامی پولیس ته او ضلع انتظامی ته امر کړی دی چې د کیس ټول تفتیشي رپورټ او شواهد دی عدالت ته په راتلونکي اورونه کې چې سبا لوب کیږي وړاندې کړی شي. تفصیل اورو حمید الله نه.
د پېښور هایکورټ نن د ډیهان د ګرمټ کلی د شریفه بیبي د کلی په کوڅو کې د بې ستره ګرځولو د قضیې وړاندې اوریدنه کړې ده او د شروع پر ورځې د متعلقه پولیس او حکومتي چارواکو نه عدالت ته راتلو او د کیس ریکارډ راوړلو امر کړی دی. د شریفه بیبي وکیل قاضي انور د کیس اوریدنه وروسته ډیو ریډیو او ټلویزیون ته وویل
اجازه خدا کو هغه ته نوټیس ورکړو سبا په پولیس او وسته د دې فایل راشي سمره تفتیش شوی دی دا د سبا راشي او ویډیو ما ویلې دی ویډیو فایل کې نشته ما ویلې دی زدا و ما چې دا جنې چې کلا دی د دې جامې دی کینچې سره کاټ کړی او دا چې کلا دی دا د کوسو کې ګرځو دا نا هغه وخت یو سره دا هغه نوم رحمت الله او چې پولیس هغه موزم کوي نه دی فایل کې هغه د دې ویډیو جوړ کړی ما ویډیو د احمد شي هغه نه دا ویډیو کا پابلیک شو د جنې جنم خود به تباہ کیږي د دې سره به پیس وم نه پاتې کیږي.
بل خو د جنې او جنرال سجاد وای د دوی کورنۍ ته اوس هم د لکې ورکول کیږي.
اړتیا یې جره او گرفتار ته لیکن هی کې جره سجاول انہاں دا وڈا او فرار ہے مفرور ہے تے میں انہاں دے پیچھے کافی سارے لوگ ہیں جڑے سا کوئی ٹائم دھن کے نے پین لیکن خطرہ میں کو انہاں دے کول ہی حال تھا کہ کچھ کر سکدے نہ.
د شریفه بیبی د کیس دوی اف ای آر زئی ته نه درج کړی دی نو باندې کیس هم د دوی په کورنۍ پولیس کړی او دویم بیا د سیمې د خلکو په زور او شکایت د بے ستره ګرځولو په پیښه کې د ککړو منظمانو پر ضد شوی دی. دا کیس د دې غریب کورنۍ د پاره یو شخصي کورنۍ کړی دی او د دې چار او د دې چارواکي خالد خان داوډ وای
چونکی هغه ډیر غریبان خلک وو دا یو مور دا ولس کال مخکې چې کومه د پلاری مړ شوی او شپږ لوریانی دی او یو ورور دی نو دا هغه لپاره فاینانشل سپورټ هم چې کومه د مونږه سیټ اپ هغه کړه پرو بینک چې کومه دلته مونږه هغه لپاره اکاونټ کولاو کړه دی خو زموږ کوشش دا دی چې مونږه د شه د سیاست نه بالاتر صرف د انساني همدردی په بنیادونو باندې د جنۍ ته انصاف ورکو ځکه چې کچرته مونږ په دې کې سیاست انوال کو نو سیاست خو ډیر مخکې لاړ شي خو جنۍ کیریئر به ډیر زیات خراب شي.
بلخوا د سینټ د انساني حقوقو کمیټه هم د شریفه بیبي د کیس نوټس اغستې او د پښتونخوا د داخله چارو سکرتر ته سبا د کمیټې وړاندې د حاضرې دو امر کړی دی. په ټولنیزو شبکو ولسی رائے ورکوونکو د های کورټ او د سینټ لخوا د دې پیښې په اړه دغه کاروایی ناوخته او لږه بللې ده. د پیښې څو ورځې وروسته د تحریک انصاف د قومي اسمبلې او پښتونخوا اسمبلې ځای غړو په یو بل د الزامونو لګولو وروسته د تحریک انصاف مشر عمران خان د قومي اسمبلې غړي داور خان کونډي د تحریک انصاف نه استهام وو. حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون پیښور.
رنو اردوونکو د رسنیو یا مطبوعاتو د ژغورنې تر نامه لاندې په ملي کانفرانس کې سناتور افراسیاب خټک وویل چې خبریالان د حکومتي او غیر حکومتي ادارو لخوا ګواښل کیږي. د ویل دا مهال په پارلمان کې د ژورنالستانو د ژغورنې پر قانون باندې غور کیږي. په همدې مسله د ډیوی خبریال ابراهیم شینواری له افراسیاب خټک سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
کانفرنس دے ابھی خطروں پہ جواب کی دی کمی چی پاکستان کے صحافیانو تھا اور صحافت تپی کی دی منگا دے خبر شاہدان یو چی دیر جنرلستان چی وجل شوی دی زکا چی اگوی اقبل کار صحیح طریقے سے رکھولو نو چکم جنرلستان تا خطری پی کی دی اگے بیسارولو پر اگر مخنیبی دی پارا نن دلتا منگ را ٹول شوی یو اور کوشش کو چی دا خطروں پہ نظام پی کو دے خطرے دے ریاستی اداروں طرف نم دی اور دے غیر ریاستی اداروں طرف نم دی تو امرن منگا ولی دل چپ فاٹا کے زمون جرنلستان شہیدان شوی دی بلوچستان کی مشکلات جرنلستان تا پیخ دی کراچے کی جرنلستان تا مشکلات پیخ دی حتی اسلام آباد کی جرنلستان منہ حملے شوی دی تو حکومت پدے کے پاتے راغلے دے ریاست پدے کے پاتے راغلے دے جرنلستان تا تحفظ ور کی زکر دنن کا فاز او دے دی تعلق پاکستان دے حالات سرم دی سیاسی حالات سرم دی جمہوریت خطرے لاندے زکا صحافت خطرے لاندے نو نن مونږ ته راټول شو یو د سر دام ویل غواړم چې پارلیمنت کې پدې خبره بحث روان دی چې یو قانون پکار دی چې صحافیانو ته تحفظ ورکړي شي د حکومت لخوا نه دا قانون بحث روان دی. د قانون ضرورت ځکه پیښ شو چې حکومت چې هغه پدې کې پاتې راغله دی چې جرنلستان ته تحفظ ورکړي نو اوس پارلیمان چې دی هغه خپل فرض پوره کوي او د دې خبرې لپاره پکار دی چې جرنلستان سره خبرې وشي هغه په اعتماد کې واغزل شي د هغه تجویزونه په دې قانون کې شامل کړی شي تر څو چې دا یو مؤثر قانون شي او پاکستان کې د صحافت ازادي چې د هغه جمهوریت لپاره ضروری ده.
افسر صاحب تاسو ویل چې قانون جوړیږي او دا قانون به د پاکستان په ټولو سیمو لاګو وي، خو موږ ګورو چې د پاکستان زیاتره قوانین چې دي په قبایلي سیمو کې لاګو نه دي، هغه ته هلته عمل دخل نه دی حاصل. څه فکر کوئ چې دغه سي قانون به د قبایلي صحافیانو خبریالانو ژوند محفوظه کړي، هغوی له ازادي ورکړي چې هغوی خپل وظیفې ترسره کړي په صحیح توګه؟
زما تجویز به دایي چې پارلمان په کار دادی چې حکومت ته پوښتنه وکړي چې دا قانون دې فاټه ته پراخ کړی شي، وغځولی شي، او دا کېدای شي چې صدر دا قانون هغلته بوزي فاټه ته. مگر حقیقت کې پوګدی بودی کې حکومت فاټه کې اصلاحات غواړو، غواړو چې ټول قوانین فاټه ته لاړ شي، او خصوصا هغه قوانین چې جمهوریت او ازادۍ او انساني حقوقو تحفظ کوي. خو تر څو پورې چې اصلاحات نه شي نو په کار دا چې صدر دغه سي قوانین هلته کې ایکسټینډ کړي هغلته کې وغځوي.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دا. که غواړئ موږ سره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
د افغانستان په حق له د نړیوال بانک په نوي اقتصادي راپور کې اټکل شوې چې د دغه هیواد اقتصادي وده به د تیر کال په پرتله په روان میلادي کال کې 2.6% ته لوړ شي. بشپړ راپور د نصیر کاکړ نوري.
په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس شوبهم چودري نن د سه شنبه پر ورځ کابل کې د بانک په دفتر کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د خپل نوي راپور په هکله یوې خبری غونډې ته په وینا کې ویلي چې په افغانستان کې د امنیتي حالت خرابوالی د دغه هیواد په اقتصاد هم منفي اغیز کړی دی. د د په وینا د دغه ننګونو سره سره چې په 2014 کال کې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په مهال د دغه هیواد اقتصادي وده اغیزمنه کړې وه، اوس داسې ښکاري چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی. هغه د تیر کال په پرتله سږ کال د افغانستان اقتصادي ودې کچې لوړېدل په دې برخه کې د یو مثال په توګه یاد کړ. په دغه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت باندې باید سوي دي او د پرمختګونو او هیلو ترڅنګ په مخ کې پرتو ننګونو باندې هم خبرې سوي دي. د نړیوال بانک په دغه راپور کې ویل سوي چې د افغانستان څخه د نړیوال ځواکونو د وتلو اغیزې لا اوس هم پر پانګوالو او سوداګرو پاتې دي. د نړیوال بانک د راپور له مخې سږ کال د تیر ایسوي کال د همدې مودې پرتله د افغانستان ملي عواید 10% زیات شودل سوي دي. نړیوال بانک په دغه راپور کې ویل سوي چې که چیرې امنیتي وضعیت د اوسنیو شرایطو په پرتله خراب نسی نو اټکل کېږي چې کال 2013 کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3.2% ته لوړ سي. دا راپور وایي غیر رسمي معلومات د دې ښکارندوی کوي چې د پانګوالو او سوداګرو باور څه ناڅه ښه سوی دی، ځکه د افغانستان او سوهیلي ایشیا سیمو لپاره د امریکا نوې ستراتیژي له اعلان وروسته د نړیوال ائتلاف د ځواکونو د شتون په اړه ابهامات تر یوه حده لرې سوي دي. د نړیوال بانک په راپور کې ویل سوي که چیرې د امنیت ټینګښت او ټیکاو د پراختیا لپاره شته فعالیتونه دوام ولري او د اوږدمهاله اصلاحاتو لړۍ او همدارنګه د نړیوالو مالي مرستو بهیر لږ تر لږه د اوس په شان دوام ومومي، تمه کېږي چې د اقتصادي وده کچه به هم په متعادل ډول لوړ سي.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیور ریډیو دی.
ټلیفون 001-202-205-003.
ویلیا ټلیفون 0800-999-0.
د د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هغه پاکستانی وارداتي مالونه چې د دغه هیواد افغانستان ته د سپین بولدک او تورخم د لارې واردېږي، لاول به په افغانستان کې د پاکستانی لارو بیلول کیږي او وروسته به په افغاني موټرو کې نورو سیمو ته لیږل کیږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د کابل نه لیما نیازی راکوي.
د ترانسپورت وزارت سرپرست وزیر حمید تحماسی د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ولسمشر غني په دې وروستیو کې د ترانسپورت د سکتور د ملاتړ لپاره یو فرمان ورکړی او په دغه فرمان کې هغه مالونه چې له پاکستان څخه افغانستان ته په پاکستانی لارو کې واردېږي لومړی به په ننګرهار او کندهار ولایتونو کې تخلیه کیږي او بیا به په افغاني لاریو کې نورو ولایتونو ته لیږدول کیږي. سرپرست وزیر دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي تړون یا اپټا له مخې پاکستان د افغانستان صادراتي توکي په پېښور کې لومړی افغاني لاریو نه تخلیه کوي او بیا د پاکستانی لاریو په واسطه د دغه هیواد نورو خاورونو ته لیږدوي، چې افغانستان به هم د پاکستان په څیر د دغه هیواد د مالونو د لیږد په وړاندې ورته اقدام وکړي. خو ښاغلي تهماسي وویل یوازې د ژر خوسا کیدونکو وارداتي توکو په تړاو به استثنا په پام کې ونیول شي. هغه وویل
مشرقی ولایت لخوا هغه وسایط چې سریع الفساد لکه سبزیجات او سریع الاشتعال لکه دا گاز دا وسایط چې ده دا په یو شرایط باندې نزدې ځایونو ته تخلیه کېدای سي چې هغوی د دې له لحاظه مطمئنه اوسي چې دا واسطه د موږ د نمایندګۍ له پېښور نه کتابچه د خط سیر او کمیشن ترانسپورت سوي دا سریع الفساد او سریع الاشتعال کالاګانی کولای شي چې تر کابل او تر نور نږدې ولایتونو تراسي.
خاغلی تهماسی د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي تړون په اړه ویل چې د اپټازینی برخې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره سمون نه لري او دوی اوس مهال د افغانستان اقتصادي او سوداګریزو واقعیتونو ته په کتو یو ځل بیا په دغه هوکړه لیک کتنه کوي او پیلې له پاکستان حکومت سره شریکوي. خو د افغانستان د صنایع او سوداګرۍ خونې ویان سیام الدین پسرلی امریکا غږ ته بیا داسې وویل خغلی تهماسی د چابهار بندر د احمد پاړه ویل چې افغان سوداګر چې دغه بندر لارې مالونه واردوي په هر کانتینر کې ورته لزور تر 500 امریکایي ډالر پیسې پاتې کیږي. هغه ویل د بندرونو د اسانتیاو لپاره به په نږدې وخت کې له ترکمنستان، تاجکستان او ازبکستان سره به افغان حکومت دوه اړخیزې موافقتنامې لاسلیک کړي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
مستاسو په ټوله نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدلی شئ.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com. د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبری خپرونه کې یو بار بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او د سنیټ غړو په یاد هیواد کې خبریالانو ته په ګواښونو او بلوچستان صوبه کې د بشري حقوقو په سرغړونو اندېښنې ښودلې. د سنیټ غړي ستاره ایاز وایي
مونږ اوس کمیټلې مو په بلوچستان دا غلط چې مونږ د فرینډ بیسټ کړی دي نه د هغه ځای حالات ډېر زیات خراب دي.
د احتساب یو عدالت د پاکستان د خزانه اوسنی وزیر اسحاق ډار د بډو رشوتونو په یو مقدمه کې اشتهاري مجرم ګرځولې. ښاغلی ډار د علاج لپاره په لندن کې دی. په نوموړي تور دی څنګه 821 ملیون روپۍ جمع کړي دي.
د خزانه پر وزیر په دغه مقدمه کې د ودان څخه فردي جرم عائد کړی سوی دي او د دوی د ناقابل ضمانت د نیولو وارنټ هم جاری کړی سوی دي.
او د پاکستان ستر محکمې په اسلام آباد کې د تونره و مذهبي ډلو پر روان احتجاج باندې خبر اخیسته. سپریم کورټ ویلي حکومت دې ورته د نومبر تر 28 نیټې پورې رپورټ ورکړي.
د ستر محکمې دوه کسیزه بنچ په دې غوسه څرګند کړې ده چې څنګه یو 100 خلکو په لکونو خلکو تګ راتک محدود کړی دی.
او اوس وړاندې کوو تفصیلي خبرونه.
د پاکستان د سنیټ د بشري حقوقو قائمه کمیټي په بلوچستان ایالت کې د انساني حقوقو څخه د سرغړونو او په خیبر پښتونخوا کې د یوې ښځې د سپکاوي په اړه د قانوني ګام اخیستلو غوښتنه کړې ده. یا د کمیټي د بلوچستان ایالت په تربت سیمه کې د وژل شویو کسانو او په دغه سیمه کې د خراب بشري حالت په اړه اندېښنې ښودلې. د عوامي نېشنل ګوند سره تړلې د کمیټي ښځینه غړې ستاره ایاز ډیوه راډیو ته ویلي چې د دغه اندېښنو په اړه به سبا په سنیټ کې غونډه کوي چې ورته د بلوچستان او خیبر پښتونخوا حکومتي چارواکو ته هم پکې بلنه ورکړل شوې ده.
د پاکستان احتساب عدالت ملک تمالیات وزیر اسحاق ډار د بدونوانی په یو مقدمه کې اشتهاري ګرځولې. نن د اسحاق ډار پرست د خپلو وسایلو نه زیاتو 821 ملیون روپو جایدادونو جوړولو په حق له د کیس اورونې په موقع د احتساب عدالت تفتیشي افسر عدالت ته وویل چې د نیب یو ډلې د خزانه د وزیر د لاهور او اسلام آباد د کورونو معاینه کړي. د نپس چې کله د هغه پر ضد ناقابل ضمانت د گرفتاری وارن جاری کړی شو. د تفتیشي افسر وینا وه چې اسحاق ډار ځان د گرفتاری نه بچ کولو لپاره لندن کې ایسار کړی. اخوا د مذهبي تنظیمونو لخوا اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ختمولو لپاره مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د فوز رابللو خبره کړې ده. بلخوا د پاکستان سپریم کورټ هم د دې نوټیس اخیستی دی. تېرو ولسو ورځو نه تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک تنان اسلام آباد فیض آباد کې احتجاجي ناسته کوي چې له وجې د اسلام آباد او راولپنډۍ ښار مرکزي سړکونه تړل شوي دي. د پاکستان سپریم کورټ د احتجاجي ناستې نوټیس اخیستی او داخله او دفاع سیکرټریانو ترڅنګ اسلام آباد انتظامیه او پنجاب پولیسو نه دوه ورځو کې جواب غوښته ده.
د افغانستان پاک لدن نړیوال بانک په نوي اقتصادي راپور کې اټکل شوی چې دغه هیواد اقتصادي وده به د تیر کال په پرتله پر روان میلادي کال کې 2.6% ته لوړه شي. د نړیوال بانک د راپور له مخې سږ کال د تیر سوي کال د همدې مودې په پرتله د افغانستان ملي عواید هم 13% زیات شوي دي. د نړیوال بانک په دغه راپور کې ویل شوی دی چې که چیرې امنیتي وضعیت د اوسنیو شرایطو په پرتله خراب نه شي نو اټکل کېږي چې 2013 کال کې به د افغانستان د اقتصادي ودې کچه 3.2% ته لوړه شي.
او د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي هغه پاکستانی وارداتي مالونه چې د دغه هیواد افغانستان ته د سپین بولدک او تورخم د لارې واردېږي لاول به په افغانستان کې د پاکستانی لارو ویلول کیږي او وروسته به په افغاني موټرو کې نورو سیمو ته لیږل کیږي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د سوریې مشر بشار الاسد د سوریې د شخړې د سیاسي حل لپاره د دوشنبه په ورځ په سوچي ښار کې خبرې کړې دي. دواړو هیوادونو د سه‌شنبه په ورځ دغه خبرو په اړه معلومات ورکړې دي. کرملین او د سوریې سنا خبری رسنۍ د پوتین د خبر هم راخستې ده چې په سوریه کې جګړې پای ته رسیدونکې دي.
د امریکا چارواکو د ایران لخوا داسې حسې په ګوته کړي چې ایران په منځني ختیځ کې د خپل اثر زیاتولو کوششونه کوي. په واشنگتن کې د مالیاتو چارواکو پرون د ګل پورس داسې حسې ښکاره کړي دي او په ځینې کسانو او کمپنیانو باندې بندیزونه هم لګولي. په دوی کې دوه په جرمني کې دي او د ایران انقلابي ګارډز او القدس فوز سره تعلق لري.
د میانمار مشر اون سان سوچی د سه شنبه په ورځ هیله څرګنده کړه چې له بنگلاديش سره به داسې یوې موافقې ته سره ورسیږي چې په ترڅ کې به یې بنگلاديش ته د روهینګا کډه شوي مسلمانان بیرته خپلو سیمو ته ستانه شي. تر شپږو لکو زیات د روهینګا مسلمانان د اگست له 15 نیټې څخه د امنیتي ځواکونو د ناسم چلن له امله دې ته مجبور شول چې خپل سیمو کډه شي. هغې وویل ګاونډي هیوادونه په دې باندې کار کوي چې د روهینګا کډه شوي مسلمانان په خوندي توګه بیرته خپلو سیمو ته ستانه کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
پس د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اغوکی. د پاکستان احتساب عدالت د ملک د مالیاتو وزیر اسحاق ډار د بدعنوانۍ په یوه مقدمه کې اشتهاري ګرځولې. نن د اسحاق ډار پر ضد د خپلو وسایلو نه زیاتو 810 ملیونو روپو جایدادونو جوړولو په هکله د کیس اورونې په موقع د احتساب عدالت تفتیشي افسر عدالت ته وویل چې اسحاق ډار ځان د گرفتاری نه بچ کولو لپاره لندن کې سار دی. تفصیل راکئ رابعه پیر په دې باندې.
د خزانه د وزیر ان اسحاق ډار په ضد آمدن څخه زیاتی اساسي لرلو په اړه د نائب د درخواست اوریدنه قاضي محمد بشیر وکړه. د خزانه پر وزیر په دغه مقدمه کې د ودان څخه فردي جرم عائد کړی سوی دی او د دوی د ناقابل ضمانت د نیولو وارنټ هم جاری کړی سوی دی. نننۍ اوریدنه کې د اسحاق ډار وکیل حسین فیصل اویل چې د ناروغۍ له وجې اسحاق ډار په لندن کې موجود دی چې له وجې د دوی عذر دی ومنل سي او د اسحاق ډار پر ځای دی د دوی یو نماینده وټاکل سي او عدالت ته دوی دغه خواست رد کړو او په 4 نومبر یې اسحاق ډار عدالت وړاندې کېدو حکم ورکړو. هسي خو د اشتهاري ګرځولو تورن تنانو د پاره د 13 ورځو وخت وي، خو د اسحاق ډار په معامله کې دغه موده لږ کړې سوې ده او ورته دوی په 13 ورځو کې عدالت ته د وړاندې کېدو حکم ورکړی سوی دی. اسحاق ډار که په 13 ورځو کې عدالت ته وړاندې نه سو نو د دوی جایداد د ضبط کېدو کاروایی کېدای سي. د اسحاق ډار د دې څخه وړاندې هم په پاکستان کې څه جایدادونه او بانک اکاونټس منجمد کړي سوي دي. همدغه شان د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف سامن حسن او حسین نواز هم د احتساب عدالت له اړخه اشتهاري ګرځول سوي او د په یوه میاشت کې عدالت ته وړاندې کېدو حکم ورکړی سوی دي. بل پلو ته د نواز شریف د ګوند د صدارت څخه نااهل ګرځولو لپاره مخالفو ګوندونو له اړخه د بل وړاندې کېدو امکان دي. دغه بل د سینټ څخه د وړاندې څخه منظور کړی سوی دی. د ریپورټونو تر مخه دغه بل به د پیپلز ګوند غړی نوید کمر وړاندې کوي. په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خوشید شاه وایي چې د نواز شریف د ګوند د صدر په حیث نااهل کولو بل به په ممکنه توګه منظوري هڅې کوي. روان کال د جولای په میاشت کې پانامه مقدمه کې نواز شریف نه یوازې د وزیر اعظم د چوکۍ څخه نااهل ګرځول سوی وو، بلکې د آئین تر مخه د دغه پریکړې څخه د ګوند صدارت هم نااهل سوی وو. خو ورسته د ټاکنو د اصلاحاتو کال 2018 په بل کې د بدلون د لارې دغه قانون منظور کړی سوی وو او نواز شریف یو ځل بیا د ګوند صدر وټاکل سو. خو پیپلز ګوند نواز شریف د ګوند صدر څخه نایل ګرځولو دپاره نن به یو بل ترمیم وړاندې کوي چې د سنټ څخه د وړاندې څخه منظور کړی سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو،
استاسو پورټول نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadewa.com.
د مذهبي تنظیمونو لخوا اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ختمولو لپاره مخالفو ډلو مشر خورشید شاه د پوز رابللو خبره کړې ده. بل خو د پاکستان سترې محکمې هم د دې خبرې خبر اخیستې ده. تیرو اول سورزونه تحریک لبیک یا رسول الله او سنی تحریک تنان اسلام آباد فیض آباد کې احتجاجي ناسته کوي. وروستی حال ترې اورنګزیب تر کوي.
د مذهبي تنظیمونو لخوا اسلام آباد کې احتجاجي ناسته ختمولو لپاره مخالفو ګوندونو مشر د پوز رابللو خبره کړې ده. بلخوا سترې محکمې هم د دې نوټس اخیستې دي او ویلي دي کوم شریعت خلکو ته تکلیف ورکولو او کنزل کولو اجازت ورکوي. تیر اولس ورځونه تاریخ لبیک یا رسول الله او سنی تاریخ تنان اسلام آباد فیض آباد کې احتجاجي ناسته کوي چې له وجې یې د اسلام آباد او ورسره تړلې راولپنډۍ ښار مرکزی سړکونه تړل شوي دي. د پاکستان سترې محکمې هم د احتجاجي ناستې نوټس اخیستی دی او داخله او دفاع سیکرټرانو تر څنګ اسلام آباد انتظامی او پنجاب پولیسونه په دو ورځو کې جواب غوښته دي. د سترې محکمې دوه کسیزه بینچ په دې غوسه څرګند کړی ده چې څنګه یو څو زره خلکو په لکونو خلکو تګ راتګ محدوده کړی دی. د عدالت وینا وه دستور آرټیکل 14 او 15 د خلکو آزادۍ سره تګ راتګ په حق لدی. د دوه کسیزه بینچ جسټس فایزیسا وینا وه چې د احتجاجي ناسته کې د نورو خلکو په حق کوم ټکی او ژبه استعمالیږي د هغې نه خو مذهب اجازت ورکوي او نه قانون. بلخوا مخالفو ډلو مشر خورشید شاه حکومت ته ویلي دي چې دا احتجاجي ناسته ختمولو لپاره پوز سره خبرې وکړي ځکه چې عیني توګه حکومت داسې ناستې ختمولو لپاره پوز رابللی شي.
جو افواج ہے ہمارے اس کی لیڈرشپ ہے ان سے رابطہ کیا جائے, قانونی عینی ایک اختیار بھی ہے کہ ان کو بلایا جا سکتا ہے, ان سے بات کی جا سکتی ہے اور اس طریقے کو ڈائلاگ کے تھرو اس کو ریزالو کیا.
خورشید شاہ وائی حکومت دے دا ناسته ختمولو لپاره پوز راوړی, دا د حکومت عیني حق دی. د ستر محکمې نوټس نه وړاندې اسلام آباد های کورټ هم حکومت ته زیارت ورس پورې وخت ورکړی دی چې هر حال د احتجاجي ناسته ختمه کړي, خو بلخوا حکومت دا دریځ خپل کړی دی چې مذاکراتو د لارې مسله هوارول غواړي. د حکومت او مظاهرچیانو ترمنځ د یو شمېر ځله مذاکرات هم شوي دي, خو ختم نبوت په معامله د مظاهرچیان د قانون مرکزی وزیر زید حامد استعفی غوښتنې باندې ټینګ ولاړ دي. د احتجاجي ناسته کې موجود د خلکو نه زیات شمېره کې پولیسو او اف سی تنان په دوی مامور دي, خو حکومت لخوا تر اوسه دوی ته د مظاهرچیانو د زینه پاسولو امر نه دی شوی. نن راولپنډۍ ښار تاجرانو هم حکومت پر ضد مظاهره کړې ده او ویلي دي د احتجاجي ناستې له وجې حکومت لارې تړلې دي چې له وجې یې د دوی کاروبار ختم شوی دی. د تاجرانو ویلي دي که چېرې حکومت په مرکزی سړکونو کنټینرې لرې نه کړې نو بیا به دا تاجران د راولپنډۍ ښار لارې هم وتړي. د دو مذهبي تنظیمونو لخوا د احتجاجي ناستې له وجې تیر اولس روزنه اسلام آباد او راولپنډۍ ښار مرکزی لارې تړل شوې دي چې له وجې یې روزنه په لکونو شمېره خلکو د دو ښارونو ته تګ راتګ متاثره شوې دی. اورنګزیب خان, وایس آف امریکا, ډیو ریډیو, اسلام آباد.
ترنو اوریدونکو, د غنو کروندرو د خزانه شوګر میل مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. دوی سر ټکوي چې دوی ته د غنیو خې بای نه ورکول کیږي. ملک وقاص پرې بشپړ حال درکوي.
ګوړه چینی د غنی اصل پیداوار دی. د ګوړې غاڼې د غریب کروندګر ذریعہ ده او شوګر میل د مالدار. په پاکستان کې لس کم سل شوګر میلونه دي چې په پښتونخوا کې صرف پګ میلونه کار کوي. زیاتره شوګر میلو مالکان نن سبا د حکومت په څوکۍ ناست دي. خو د یاد وړ دا چې تا وفاق او پنجاب د لاسه ټاکلې شوې نرخ باندې یو مل هم لا خپل دروازې ګنو ته نه دي پرانسته. ټاکلې شوې نرخ یو سل اتیا روپۍ د سلويخ کیلو نرخ منلې شوې دي. شوګر میلو ویان دي چې دا نرخ دوی ته واره نه کوي, وایي چې دا نرخ ډیر زیات دی او د چینو نرخ کم دی. خو کروندګر وایي چې دغه نرخ کم دی او ورسره درې کاله زوړ هم دی چې په قانوني توګه هم قابل قبول نه دی. دوی وایي چې د سلويختو کیلو غنی باندې د دوی 213 روپۍ خپل خرچه کیږي. کروندګر زیاتوي چې شوګر مل دوی په یو سل سلويخ روپۍ سلويخ کیلو غنی ته جوړوي او د کروندګرو مجبورۍ نه फायदा اخیستو کوشش کوي. په دې حق له یوازې غنی نه بلکې د غنمو فصل ته هم زیان رسیدو خطره ده. د شوګر مل عملی او د خوراک ډایرکټر نثار احمد په دې ستونزو د وینا نه ډډه کړې ده. او خبر وای چې د شوبې مشران د زراعت سیکټری سره په دې اړه په مذاکرات دي. نن کروندګرو د خزانه شوګر مل وړاندې د بند دروازو پر ضد درنه ورکړې ده او دړاکه کوي چې پر روانو ورځو کې به په پیښور کې په غټو جلسې جلوسونو هم لاس پورې کوي. د ایوان زراعت ظاهر خان وردګه وای
بازار کا خرچ یا بشاد اوپول 10% اور 15% ڈیپوزیشن یا پلی
د کسان بورډ پښتونخوا صدر رضوان الله اوې چې د شوګر میلو دا رویه نه صرف د غنی فصل ته زیان رسوي بلکې د غنمو کار باندې هم اثر انداز کیږي. کروندګرو په اړه دا اعلان هم وکړ چې دوه ورځې پس به په پیښور کې هم هړتال او جلسو جلوسونو باندې لاس پورې کوي او د قام منتخب قومي مشرانو اسمبلی به هم ګیراو کوي چې د غریب عوام او کروندګر د استحصال نه مشران خبر کی. ملک وقاص خان، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي.
دای وخت دی
او زه یې ډیوه ریډیو دی.
ټلیفون 001202205003 او 03.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
د وایس آف امریکا ډیوا خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنی غاغ وګی بوزو. تاسو مردان ته چرته چې د مردان وکیلانو نن د ولګي هړتال کړی دی او د عدالتونو بایکاټ هم کړی دی. دوی وایي 2014 کال ستمبر میاشت کې چې کما دلته کې ځانمرګي حمله شوې وه او د هغې د شهیدانو دپاره د معاوضې او د جوډیشل کمپلیکس جوړولو چې کم اعلان شوی و وسه پورې دغه لوزونه نه دي پوره کړی شوي. تفصیل د ریاس حسین نورو.
د خیبر پختونخوا په مردان ضلع کې مردان بار کونسل د عدالتونو نه بایکاټ او د بوک هړتال اعلان کړی دی او غوښتنه یې کړې ده چې هغوی ته د ښار دننه جوډیشل کمپلیکس جوړ کړی شي او د کال 2014 د کچرو د ځانمرګي حملې نه متاثره خاندانونو ته د پیکیج اعلان عملي کړی شي. دوی دړک ور کړی ده که صوبایي حکومت د هغوی مطالبې پوره نه کړي نو هغوی به د ټولي صوبې د وکیلانو سره بنیګالا اسلام آباد ته مارچ وکړي. د وکیلانو وینا ده صوبایي حکومت د کال 2014 د دسمبر په منیټا په کچرو باندې د ځانمرګي برید د وجل شوي وکیلانو دپاره د یو کس په سر 25,000 روپۍ ورکولو وادې کړې وې. په دې حمله کې 14 کسان وجل شوي وو. دوی وایي په مردان ضلع کې د نوې جوړ شوي زندان نه وروستو په زړه ودانۍ کې د هغوی ته د وادې مطابق جوډیشل کمپلیکس جوړ کړي او د بار کونسل دپاره د 500,000 اعلان کړي شوي ریلیف هم ورکړي. په دې هکله په بوک هړتالي کیمپ کې موجود د وکیلانو مشر اسلام وردک ایډوکیټ وایي که صوبایي حکومت د هغوی مطالبې سرته ونه رسولې نو هغوی مرکزی خار اسلام آباد بنیگالا تمار چکری.
مین جی زمونگا جوڈیشل کمپلیکس ایشو دا پاگی باندے زمونگا سر عدالت زور جیل چے دے پاگی کی کیپیسٹی زمون خبر آبر دا پاگی کی مونگ تا خکول جوڈیشل کمپلیکس جوڑی گی لیٹی گینس تم نیز دے دے جوڈیشلی تم نگا دے سیکیورٹی وائی زم خد دے بلا زمونگا شہدہ پیکے جو آئی کی سی ایم سیف ڈائریکٹ ایشو کڑے وا دے پی ایس ٹائپ چاہ 25,00,000 روپے پر ہیڈ جوڑی گی اگر ڈائریکٹ ایشو شوے دا غم نہ دے شوے اور 50,00,000 روپے زمونگا کلا دا فارا گرانٹ اعلان کړو پاغي کې چې کم دې مونږ ته هیڅ تغه نه شوي هغه مونږ غواړو چې مونږ ته راشي. زموږ اخري اپشن دا دی چې مونږ خپل قائد ز خپل پی ٹی آی سره تعلق لرم ز پارٹی نه پرېدم ز وزم خپل قائد ته د ملګری و بوزم بلکې د ټول کې بینه و بوزم.
صوبایي حکومت غواړي په مردان ضلع کې د خار دننه د جیل په زړه ودانه کې د ماشومانو او خزو د پاره د سیل زی جوړ کړي او د جوډیشل کمپلیکس د پاره یې د نوې جوړ کړي شوی جیل سره تړلې په مردان نوخار جنیلی سړک باندې زمکه هم ترلاسه کړي ده. خو په مردان ضلع کې د مقامی اوسیدونکو وینا ده چې صوبایي حکومت دې د خلکو د سیل لپاره فیملی پارک عملی کړي او کچرې دې د خار نه بهر وباسي. په دې حق له خیبر پښتونخوا د ناظم کونسل اتحاد مشر ساجد اقبال وایي د عوامو دا مطالبه ده چې صوبایي حکومت دې په مردان ضلع کې د فیملی پارک جوړولو پلان عملی کړي. وړاندې هم په مردان ضلعه کې په عدالتونو باندې د ترهګرې حملې شوې دي او وکیلان وایي چې کچره د مردان ښار نه منتقل کول به هغوی ته د سکیورټي نوې ستونزې راپېښې کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، مردان.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @ بي او اي ډي وا، او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
ترنو قدم اوریدونکو، د زیمبابوی ولسمشر د دوشنبه په ورځ له هغې نیټې یا ډیډلاین څخه ځان تیر کړی و، په کومه چې ورڅخه غوښتل شوی و چې یا دې په خپله خوښه له واکه لرې شي او یا به په زور له واکه لرې کیږي. رابرټ موګابي د یکشنبه په ورځ په خپله تلویزیونی وینا کې ویلي و چې دی د قدرت یا د واک پرېښودلو کومه اراده نه لري. د امریکا غږ خبریال مایکل براون په دې اړه یو راپور چمتو کړی چې زموږ همکار محمد عالمگیر درته ژباړل دی.
د زیمبابوې صدر رابرټ موګابي لخوا د واک پرېښودو خبرې باندې ځان غلي کول وروستو سیاستمدارو د ده د مواخذې یا نااهلې منصوبې باندې کار روان کړی. د زانو پی ایف پارټۍ غړي هیله لري د مواخذې عمل به یوه هفته یا اونۍ کې سرته ورسي. د صدر موګابي مخالف سیاسي ډلې موومنټ فار ډیموکراتیک چینج وایاند خاغلی اوبرټ ګوټو وای د صدر واک نه لري کولو ته د ډیری مودې نه سترګې وي.
د اول ایدیا از دټ پرزیدنت موګابي وی هاف اولویز بین انسیستینګ ایون بیفور د ایونټس دټ هاف بین ټیکینګ پلیس د پاست.
د تیری هفتې سیاسي پرمختګ پرته مونږ د ډیری مودې نه غوښتل چې صدر موګابي دې د واک نه لري شي. دا زموږ زړه غوښتنه هم وا د خاغلی موګابي نور ضرورت نه دی پاتې، نه هغه د صدارت لپاره موضوع دی. کوچره دې د مخ نه لری شي نو مونږ غنو چې دې سره به مونږ ته جمهوریت دنده مخ په وړاندې بوتل اسان شي. د صدر مؤاخذه په پروسه کې د باندې د خپل اختیاراتو نه ناجایز فائدہ پورته کول تور هم شامل دی. مخالفین وایي صدر موګابي په خوانی نائب صدر او فوزی اتل خاغلی امرسن مننګاګوا په دې د خپل څوکې نه لری کړو چې خپل خزا ګریس موګابي د ځان نه پست زیمبابوې مشر وټاکی. خو د هیواد واګي په خپل لاسو کې اغستو پس فوز هم دا خبره رد کړې وه او په دغه وخت یې ویل د زیمبابوې صدارت د خاغلی موګابي وراثت کې نه دی رسیدلی چې په خپل خپلوان یې ویشي. د فوز لخوا مهم حکومتي تنصیبات په خپل ولکه کې اغستو پس صدر موګابي کم چې د نړۍ په زړو یا د ډیر مودې نه په واک کې د پاتې کېدو والا مشرانو کې یو دی، په خپل کور نظربند ساتلی دی. د زیمبابوې فوز دریز لري د صدر موګابي نه غیر چاپیر داسې مشیران ناستول کم چې د خپل ګټو لپاره به د هغه نوم استعمالو او بډی رشوتونو باندې بوختول. فوز دغه کسانو کې زیاتره گرفتار کړي. فوزی مشران وایي صدر موګابي خاغلی مننګاګوا سره تماس کې دي او خاغلی مننګاګوا به ډیر زر زیمبابوې ته واپس راستون شي.
وایس اف امریکا دی ریډیو
مستاسو پورټل نړۍ کې په ویب پاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویب پاڼې پته ده
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadivaradio.com.
تاسو وایست په امریکا دی واخه خبری خبرونه ته غوږی. جنوبی کوریا او جاپان د امریکا د هغه دری سرکلی کړی چې وای د شمالي کوریا حکومت بعد ترهګرو د ملاتړ کوونکو هیوادونو په ډله کې شامل کی تر څو په دغه حکومت باندې سیاسي فشار نور هم زیات شي. وایست په امریکا په ریپورت کې په تفصیل کلسم کا کړنا ورو.
امریکا وایي چې شمالي کوریا به یو واری بیا د ترهګرۍ ساتونکو هیوادونو په لیست کې شامل کړای شي. د امریکا دغه ګام هدف په شمالي کوریا نور اقتصادي او ډیپلوماټي بندیزونه لګول دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې ویلي چې شمالي کوریا یو قاتل هیواد دی. هغه وویل په کار وه چې دا کار ډېر پخوا سوی وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت به د سه‌شنبه په ورځ دغه اعلان په رسمي توګه وکړي. د دغه اعلان وروسته به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت شمالي کوریا د ترهګرو پالونکي هیوادونو په لیست کې شامل کړي. په دغه لیست کې دا وخت ایران، سوریا او د سودان نمونه شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د دغه فیصلې په حق له ویلي دي چې صدر ټرمپ اداره دا ګڼي چې پانګیانګ پر لپسې توګه د نړیوالو ترهګرو سره مرسته کړې ده او د دې حمایت هم کړی او په نورو هیوادونو کې یې خپل سیاسي مخالفین هم قتل کړي دي. په کال 1988 کې امریکا شمالي کوریا د ترهګر مرسته کوونکي حکومت ګرځولی. کله چې د شمالي کوریا ایجنټانو د جنوبي کوریا مسافري تیاره راوغورځوله، په هغه پیښه کې 15 خلک وژل شوي وو. په کال 2008 کې د اټمي وسلو په معاهدې د عمل کول وروسته د شمالي کوریا نوم د دې لیست څخه باسلی. د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ یوې اوږدې مهاله پورې دا لانجه د پانګیانګ اټمي پروګرام د وجې څخه ده چې واشنگټن کلک مخالفت کوي. شمالي کوریا پس وویل دي که چېرې امریکا ورباندې وسلوال برید وکړي نو دوی به د امریکا ځینې سیمې په بلاستیکي او اټمي وسلو باندې ووبلي. دا وایس اف امریکا دی ریډیو دا. که غواړی مشره د ټلیفون په لیکه تماس ونیسئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
د وایس اف امریکا ډیو ده او تاسو د ډیو خبرونه ته غوښی. دغه خبرونه د پاکستان په وخت د ماخام شپږ بجو نه واخله 12 بجو پورې د شپې تاسو اوریدئ شئ، او د افغانستان په وخت د ماخام 5 نه واخله د شپې 12 بجو پورې تاسو اوریدئ شئ. په ټلویزیون باندې تاسو د ډیو د ټي وي پروګرامونه لیدې هم شئ، او په انټرنیټ باندې تاسو د ډیو ویب سایټ ته تللی شئ. هلته کې د نن ورځې تازه خبرونه پراته وي، ویډیو رپورټونه او د ټلویزیون پروګرامونه هلته کې هم لیدې شئ. د ډیو په فیسبوک باندې هم سو د نن د ورځې په مهمو موضوعاتو باندې چې کوم ویډیو رپورټونه یې هغه لیدې شي، خپل رائے هم په موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه باندې مونږ ته را لېږلې شي. د ډیوا د نورو پروګرامونو په حواله سره هم تاسو خپل رائے ورکولې شي. اوس د ډیوا په یوټیوب باندې هم تاسو د ډیوا د ټلویزیون پروګرامونه لیدې شي. مونږ سره اوسې ګرانو اوریدونکو، په لږ سات کې به واپس راځو. تاسو به د 15 منټو لپاره لنډ خبرونه اوریدې شي، او بیا به د هغې نه پس د نن د ورځې هیلو ویو ای پروګرامي